دا مشال راډیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال راډیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي او کلتوري راپورونو ترڅنګ درته نور یو شمیر موضوعات هم وڅېړو. د روانه خبرونه یو ساعته ده او ټوله راپورونو ته ځانګړې شوې ده او خبرې غړي ده. خو تر هر څه وړاندې به نجیب عامر ته وار کړ چې د سیمې یو نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پښتونخوا اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه. بشپړ خبرونه. پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلولارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي او د نګران حکومت په مشرۍ کې دې له سره دغه انتخابات وشي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفانیار ولی خان وویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارا بیا بل الیکشن لچو دا خود پیشیلا مو ورتاوی چی که پختانه ہے ورشه دا حکومتا ادیه لیختیار ورکه نا دیه دلان دے انتخاباتو که بیا بو گورو چه تاسو کم زی گٹه و کم زی بیلے.
احتجاجی غونډه ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان او د پاکستان پیپلز پارټی یو مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم وینا وکړه. د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. عبدالرحیم زراتوال پرون مشال اډیو ته وویل ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکنه کوي او په لاس وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر اساس په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان په دغه صوبه کې وژل شوی دی. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې و نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن ول د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې و نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمېدو نه پس د 500 کسانو شمیر 160 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په مبارکه میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانواله سیمو کې ورکړل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د یوې شمیرې تر مخه په پاکستان کې 8000 نه زیات کسان چې د مرګ سزا ورته ورول شوې اعدامېدو ته په لاره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې کړې. نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رسېدو مبارکي ویلې او په احترام یې د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. د هغه مهال سرلخکار او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په 3 نیټه مرسي له واک لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی زیات اندیښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم ویلي چې په دې پریکړه سخته اندیښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د ایټمی تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی دې خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 15 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران په خوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلیکانفرنس د لارې دغه څرګندونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو فعالیتونو موضوع سرګند باندې د سرګند نظر ساتلو ویلي دي. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو سازمان مشر جینز ستولنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویختو نویو بیلستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکاو خطرناکه رویه ظاهروي. نوموړی په برسلس کې د اروپایي کمیشن له مشر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو ښودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکی او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناټو د مشر ستولتنبرګ له دې خبرې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد آماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې پخوانی ولسمشر سلیمان ډیمرل نن د 90 کلونو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د 1960 نه 1990 کال پورې وو واري وزیر اعظم پاتې شوی او د 1993 نه کال 2000 پورې د ترکیې ولسمشر و. نوموړی د انقره په یو روغتون کې سا ورکړه. دا و خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 55 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 13 پیسې او 145 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ 50 پیسې او 95 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 اویا او 1 روپۍ 3 اویا او 215 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد ریګوندیز اتحادي اپوزیشن جلسه کړې او د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون دغه جلسې ته وویل
تدبی حکومت دلان دے دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمیر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندیز غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار این جی اوز کوي.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د دوه اړخیزه اړیکو پر چارو خبرې اترې سره کړې دي. د روانې خبرونې په پای کې به د پښتنو د یو دود غږ یا ژغ په اړه هم واوري.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
په روانه خبرونې کې مو د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونو ته هم ځای ورکړی. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خپرونې پاک صافي اورېدای شي چې پته یې د www.mashalradio.com. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر ماخوستن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یوه ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونو کسانو ګډون پکې کړی و. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاري ساتي.
حکومت ادیے نے اختیار ور کے ادیے دلان انتخابات
جلسے تحت جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمان اویل کہ پاکستان تحریک انصاف پر نور و سیاسی گندنو باندھے پٹاکنوں کے درغلیو تورن لگول اور پخپل حکومت کیے پٹاکنوں کے درغلیو ٹول ریکارڈنا مات کر
جمہوریت تماشا تازہ اکڑلا مارو دا غلطی چھٹی کرے دا ان شاء اللہ ددے صبح دا ملک سیاست نبا ددی جنازہ اباسو ان شاء اللہ.
د پاکستان پیپلز پارٹی غړی او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنی پوره نکړي شوی.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف تا په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبري او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټۍ، جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ، په ګډه په پراخه کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي. تر دې وړاندې د ترهګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تېره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړ چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې کبل دا غوند دی جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګټ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې درس پړولو هڅه کوي.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2014 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پر لپسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نښه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه یې دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي ساه اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک کې او امنومان صورتحال کې بهتري راغلې ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي. هغه قوتونه وه او هغوی بلکې خلاف کاروایانې کولې. دریمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې څوک دي، دې ته لږ کتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نشل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی، او د دې خلکو چې کمې مونږ ته توجه راغله سپین دومره اوږد شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي، چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي، نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي خو موږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو ته څنګه رسوي وه، نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نشل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبريال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نسل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری ویل دي چې دوی د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي له سیاستوالو نه قلار شي او د دوی په لار کې د خندونه نه جوړوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د سفیر ته د وینا پر مهال وکړې چې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په اړه راپور راکوي.
د نهې په ماښام اسلام آباد کې د فاټا نه د پارټۍ عہدیدارانو نه د سوګن اغستو د سوریت په وینا کې آصف علي زرداری وی چې پاکستان پیپلز پارټۍ تل پاکستان د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دې د جمهوریت په حق کې دي او په دې ملک کې جمهوریت مضبوطول غواړي، خو د دې په بدل کې دوی تنګول کیږي. په دې موقع نوموړي پوسټ ته په مخاطب کېدو وی،
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ د دے ملک لپارا قربانیاں نے ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالئی او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتی کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ د تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت خبرگن سرگند کڑو
کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انشین بجا دیں گے.
آصف علي زرداری زیاته کړه کچری د دوی د گریوان نه لاس اونې وستلې شو نو دوی په ټول پاکستان وتړی.
جس دن میں کھڑا ہو گیا تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی.
په کوم ورځ چې زه ودرېدم نو یوازې د سند سړکونه به نه بندېږي، یوازې عدالتونه به نه بندېږي، بلکې د فاټا نه تر کراچۍ پورې به هر ځای بند وي او تر څو چې زه غواړم تر هغې به بند وي. نو زمونږ کردار کشي پرېږده او که ما ستاسو شروع کړه نو معلومه نه ده چې د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه به د څومره جرنیلانو شروع شي.
پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی؟
کلچ مشال ریڈیو دا سفلی زرداری دا دے بیان پا حق لا دا سیاسی او سیمئی سو چارو تجزیہ کار امل خٹک نو پختل نوہاگا ہوئے
آپریشن دربیا جب شروع شو اگے نفس کلا کے پپے خور کے معشومان اگے نفس فوج دے نو دا گئی عمل دخل چلے نو اگر ملک سیاست اور انتظامی چاروں کے ریٹ جاتے ہوئے اور دا ملٹری اور دا سویلین کے کم دا تعلقات دا چلے نو ڈیر حد پورے دا فوج پاک کے شوے دے والے سارا زن سیاسی کی چلے نو اگر ڈیر تحفظات لری دو میں خبر دارا کہ پیپلز پارٹی کے ریڈیر و خلق کو دا خیال لے چے گنے دا بلس کارگرزا چی کم بیانو دی دا دیر الکو یا دا زن جنسو رتا پوش پانائی حاصل دا دا دے وجوہات و پس منظر کے اتکتا سو زنداری سے بیان تاو گو رہے نو زمان پا خیال بانے دا آخر چی کم تلخ یا تیزا لے جدا دا آگے منطق بسلک دے بانے مون پوش
بل پلو دا داخل چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان یو بیان کے دا آصف علی زرداری بیان غیر مناسب اور غیر ضروری گرزولے دے او ویلی دی چی آصف علی زرداری دا خپلو کمزوریانو او دا خپلو کوتاہیانو پٹولو لپارا یو حساس قامی ادارہ پا نخک کوی دا نموڑی پا وینا چی لبا دا مرغ دا پخوانی صدر بیان پا داسی وقت کی راغے چی دا پاکستان پوز دا ترخگری پرزید جنگ کی بوختے سیراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیاست سره په ټلیفون خبرې کړې دي چې د اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر اویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګي په کابو کې وساتل شي. جان کیری اویل کوشش د دې خبرې کیږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګي کمولو کوشش وکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندوستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری اویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دي به هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی وو او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړی وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودی وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دی او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دي پکار. یاد دی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راسي را روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی وه کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زمشغله مشال رادیو خبري اوسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صبح او په خاص توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضعې او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تېر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تېرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه سوې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې واوري.
په تېرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بېلابېلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدنه هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسېدونکي زرک خان وایي چې له تېرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشان ایم چھٹے دے مالمی ہر انسان پر بدر مانی ایم لگے دلی دی او مالمی نہ ایم اریو ٹارگیٹڈ دی ارا طبقہ ارا طبقہ بلا تفریق.
یو بل ځای اوسېدون کوي زین الله په دغه اړه وایي
مخکې ډېر خیر خیرات ټول او اوس کم برته دي دغه کمز کم دي برته وسه ټارګټ کلیم برته وسه دي او برته حالات ډېر خراب دي. اواز ورور څلور 15 کسان مري، هزارګان نه مري، دار کم دار کم پنجابیان خورکان نه مري او دای پښتانه هم کې مري ګډ وډ مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتي وضعې سر ټکوي. دای زیاتوي
اول خدا شاید اسی حکومت ولی دوی ناکام اصلو دی حکومت ولی غٹ غٹ دعوی کڑی ولی غٹ غٹ خبر کڑی ولی سوس حکومت سوس لو دعوی اساس ولی خبر اساس ولی دا سٹریٹیجی نہ جوڑی جے دا حالات پا پنجاب کی ولی ناراضی صرف بلوچستان کی دی پنجاب خیر خیر یا مسئلہ دا شاید اسی پنجاب کی ولی دا کسی ناراضی صرف یا سندھ یا بلوچستان دی یا پشتونخوا دا پنجاب کم امن پنجاب کی پاکستان راوستے سے ناغا امن پتا درے صبح کی ولی سے رکھ لے نخ مطلب پاکستان کی حکومت خپل کار دی حکومت خپل یو مستسته ایم نو کړه دا یاد سي ګورمنټ کوو غوړی دا شي سمې دایس
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د امنۍ لا کړکېچ سره مخامخه ده خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وی ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکنه کوي او په لاس کې وکړي
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه خو اوس د خلکو په خبره له تیری نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوي دي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
زمو شغله مشال رادیو خبري د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجوده یو شمیر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي اوس پرسنه ده چې په پاکستان او په ځنګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري وریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د روان میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا شمالي پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردار او هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومت څنګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار کې چې نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه شي
زموږ په ځینې سیمو کې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بدې موزي بیماریانو د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت د غدې پدې شوبو کې ډېر خدمت زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کم شي ډېر لوی ارزښت او د کم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي د زیاته کړه
کثره نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دوی دا چې موست دی وطن کې په لکونو پښتانه دا چې دی چې هغه ته نن هم د چلو وو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وو بندبس دی او تکړه دی د سکولونو بندبس دی او تکړه دی د سپټالونو بندبس دی او تکړه دی یعنی کم سہولتونه چې داره ته ورسره رسیدي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي اوس په دې سیمه کې چې سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلی ده حالت یې هم د زلزلې بدتره دی هم د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېری نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت عامه پوهاوی او نور څنګه کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوي. نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیسیون ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پېښور کې د وستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. یوای حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اوو نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن ول د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اوو نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمېدو نه پس د 500 کسانو شمیر 168 ته پورته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان وکړ. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو او د پلان د جوړولو په تور کې پخواني ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې ده. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل ممکن ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. د ناټو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ په خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د 39 بلیسټیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناکه رویه ظاهروي خو مسکو وایي دوی د ځان د دفاع حق لري.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په حساب د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې ورته غوښ
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کلی کې چې د روژې میاشت شوري کې دن کې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي. خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 ارب روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده. خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستي د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر کړس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو تر لاسه دی. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې اولس ته دي تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. دریا اخیر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازی وکړي. خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازی مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو اولس د دې پوښتنې حق لري چې اخر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختدریزه کسانو او کېدای سي چې د بعضو خلیجي هیوادونو له وجې په سختدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نسي پورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهم برخه ګرځولي. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټې کې له اسرار العالم مومند اورو.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سختدریځۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سختدریځه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکولو برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سختدریځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالداره ملګري هیوادونه اهم کېدی شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سختدریځۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومبیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپي وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدی شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشارې تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنی چار وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې د ورځنۍ غونډې کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ، نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه، دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شود،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغه پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړې ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې پر یوه مهالویش کار کړی او ډېر ژر به یې له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره به دغه انتخابات په یوه سم وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې هم دغه پوښتنه ورڅخه کړې چې دغه انتخابات په څه وخت وسی. ښاغلي نور په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دی هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلانېږي. او په ضمن کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته اړتیا شته د ترڅنګ نور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان تر لومړیتوب کې شاملوي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر ژر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخلیږو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم له لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او که په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د مطبوعاتو له لارې یو شان د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربو ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال آیا دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، کچیر د افغانستان د لابل موضوعاتو ته پورا پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري، یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر سره ورباندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د په دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت ټکی دی، مثبت ټکی دی او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشی کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډه موده کې وکولای شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې هسته چې یوازې 14 ورځې کېږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انتخابات کړي دي او واقعا بے طرف افراد او اشخاص. کچیر د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پلاس ورکړي شي په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي چې د نظر د دوی سره تماس ټینګي او د دوی بیرته خپل ځوند سره وغواړي. ولې کوم څه چې مهمه او اساسي نه دا چې باید د نظر دغه تعهدات چې د ولسمشر له لوري شوي دي او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک ورکړ شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی نور محمد نور وو چې د پارلماني انتخاباتو د دایرېدو په اړه زموږ د همکار نور یاس نوري پوښتنې ځوابولې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خاوري او سمزو د کونړ پر لور. د افغانستان د کونړ ولایت دینی عالمان وایي چې د بیګنا کسانو وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ پر افغانانو تپل سوی دي. د کونړ علماو په دې لړ کې پروند بي غونډې پر مهال زیاته کړې چې د افغان سرتیرو پر ضد جګړه هیڅ جواز نه لري. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډي ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځري کول دا د پاسقان شي او مسلمان سره جنگیدل دا د کفار پر مسله. په کومه ګناه ده وژل کیږي؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بلش طریقه باندې په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې د هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه بوی وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د موږ نه موږ خپله باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خسو خاشاک او ګیا جوړه کړې ده. د دې دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خسو خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنګونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کوي چې د دې ملک نه وتښتېدل. زموږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زموږ د هېواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نور
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي و هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس خو زمونږ والیم زمونږ د قومندان هم زمونږ د پولیس هم زمونږ د چې په هر اداره کې ورشي افغان پکې.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوې او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمیل شوې جګړه ده او تپل شوې جګړه ده. په موږ او تاسې باندې امنیتي موظفین زمونږ او ستاسې عسکر زمونږ او ستاسې ملي اردو زمونږ او ستاسې پولیس زمونږ او ستاسې ملي امنیت زمونږ او ستاسې علما کرام او زمونږ او ستاسې سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي. هیڅ معلوم نه دي. یوه ړنده جګړه روانه ده. نه خپله موږ په خپل ځان باندې رحم کوو نه رامنې ګاونډیان رحم کوي او نه رامنې جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوې وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه دندو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنګ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي چې همدی جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
له کونړ څخه ځو د خوست پر لور. تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والي حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیال و په دې وروستیو کې د خوست د نوی والي په توګه ټاکل سوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډیرول د خپلې کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست نوی والي وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والي حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. ګوره په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یو واحده قومانده هیڅو شیانو لپاره د قانون د حاکمیت لپاره اجتماعي عدالت لپاره د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره او بالاخره په خوست د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پېژندنې په غونډه کې د بېلابېلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونګ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونګ ولس د رشوت او د فساد او د نور نور نه ستړي شوی ده او دا د دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ایولي صاحب له مور غوښتنه دا ده چې مور متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سرکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه ولایت دی چې د تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، معراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پر قبایلی سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه دي چې په ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغیز کړی او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو ژغ یا غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته ژغ وکړي او وایي چې پلانکۍ انجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د انجلۍ مور او پلار هغه بل چاته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی پکار دی. په دې اړه اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
که څه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دود دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډز سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویل چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا اساس شوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وځي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې ده نو دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینې سره هم.
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅ څوک نشي ودولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره خو کلی کې دغه کیسې موږ سره شوې، موږ باندې دعوه کړې او موږ چیرې دوی موږ سره رشتہ کړی او هغه لنګ کې موږ نیکه ژوندۍ و هغه چې ما سره کوي تر هغه باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کوم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړې. پس هغه په خبره چې وا لکه دا نو وی چې موږ نه باندې دوی خپل د سختونه کړی شوی راغلي موږ سره باندې موږ سره باندې وی پایرنګ کړای دي خبره کې چې موږ په کاغذ دی ته ورو نو بل جیدا سلسله روانه قبایلو کې تعلیم کمایلې.
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي.
قانون دا دی چې په هغه کې بعد د جنۍ او د هلک دواړو نه تفوس کی او بیا به د هغې دوه ګواهان دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی. د دې نه علاوه دا چې دی چې د غږ رسم شو یا دا چې د ماشومتوب وینا شوه دا ټول چې دی نو دا د دې قوانینو خلاف ورزی ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلي او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپینرو به خپل کردار ولوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرین بیبی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرین سحر نتر ما خاما ستلی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین عمر دی تیر شی د بل د پارا چشی بیمارا ستا په نصیب شی تا وی ساختنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کٹنا را پاسی در تپرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی تازان کستڑے بیا ہم بے قدرہ دستا کرنا بی بی شیر